توجه شوی احمد شبریم دا سازی رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه شی چاري په دې او ساته خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویا نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شي. د بدخشان پر نوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدراعظم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل: د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترینګلتیا به پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکی وای د پنځشنبه پر سپونسي دروازو لسوالی کې په یو نشته کې تر لسو زیات طالب وسلول وشل شوی چې دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحانی پرون ماشه مسجد رډو ته وویل نشته ورسره له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو له ټولو ورو پر دې ولسوالی برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان
په دې نشته کې د طالبانو یو مهم سرروب مختوم میراج په ګډون یولس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه ده اوښتې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. ښاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه پر ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قومندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبه پر ورځ یو تن له اتیا کیلو ګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې پنځه اتیا کیلو ګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی.
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو پولیس والۍ کې د شپږ کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدلې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. میشوستین د پنځشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دی به ځان په قرنطین کې وساتي څو نور همکارانې خوندي اوسي. میشوستین وړاندیز وکړ چې د صدراعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف به په موقته توګه د ده دنده مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت صدراعظم ټاکلی دی. روسیا کې د پرونیو شمیرو له مخې وزره نه نوي کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر یو لک او شپږ زرو ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې شرشاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژتي. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیې په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل په 16مه یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتي سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په روسیو کې له وژونکو زهري موادو سره پراګ ته رسېدلی او ګمان کېږي چې د مسمومولو د یوې طرحې برخه ده. لاوروف د پنځشنبې پر ورځ ویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دي یو کس وپیژني چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریږدي چې د هیواد ته داخل شي. د چک سر ریاسم اندري بابش ویلي چک یو خپلواک هیواد دی او په خپلو کورنیو چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبر ځواک لاسوهنه ونه زغمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستانی نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګري شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنځشنبې په ورځ دا اعلان له هغې دوی اونۍ وروسته کېږي چې جرمني چارواکو وویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روغتون له مشر سره شهیدلی
وستین لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم اکثر پرسنل نوي خصوصاً طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مسؤلیتونو سره مواجه یو.
افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روغتون دی. په کابل کې پر بیوزلو د وچ روړۍ د ویش بهیر څارو. د کور کلی پروګرام کې دا مسله چیرل شوه.
یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان دسې خلک تنګي کوي یا د پخلی بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریږدي چې خبرې وکړي.
د نیمې نړۍ په ونیس پروګرام کې هم د افغان ښځو یو ستونزه چیرل
دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي د خپل پلار کور ته ولاړ شي. دا د دغو ښځې حق حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي. شاغلی دانش د خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیپورا لاینوس سره د خبرو پر مهال وکړي. د شاغلی عبدالله یو بیان د مسجد راډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پایتر سولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. پدیاړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې د عالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره حد سی روانی دی او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وی ورستې هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ پر راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله من یو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسېدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ خو سیالي عبدالله د نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې مهم روغتون دی او لوی روغتون دی. د دې روغتون رئیس وی راتلونکي دوه اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دي او سختې اونۍ دي، خو د دوی په روغتون کې اوسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بل لور ته د عام روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بستې هم کابل ته راورسي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پورا پور کې.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي تر څنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتنه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ ده. خغلی صالح هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص
داره. غوای افغان جاپان روغتون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لنن به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي.
سره امروز هم تست سري و هم تست پی سی آر بر کووید 19 انجام
هست. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 240 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي.
په کابل کې پاتې شو د حکومت له لورې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحقو خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش له پیله هره ورځ سلګونه کسان د هرې نانوایۍ مخې ته د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. جنوې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر جوړو شویو لستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشي څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه له کابل خان محمد سین تفصیلي راپور لري.
نسم الله شریف الله دیگه رحمت ولی نه 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 مدوی مرجان
دا په قلعه زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچې ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته ښځو، سپینګیرو، ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارچونه په لاسونو کې نیولی دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بې وزلو ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکاری او بېوزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکینو کی لاس نفر 15 زمند کوستو کار نسته وروره په دی وخت به داس کراچی چلاول اوس کراچی هم نسته هیڅ کار نسته یو شی خدا فتنه گزاره کوم چا ډوډۍ الګ یو پیاوا یو مقصد گزاره کوم خدای مهربانه
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرزبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غنی ویلی دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي ازادي راډیو ته وویل
درې دفې مونږ لیستونه نیولي چې یوه دفعه غنم راغلل هغه غنم مونږ توضیح کړل یوه به بجه په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توضیع جدول راغه چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل 450 نفر دي چې د دې نه کېږي یا 25000 نه کوره به کېږي.
کابل ښاروالۍ چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایروس خبرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټ استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وسیله نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک ډرایوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشي او وخوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټ د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بل تفریح پرې درېدلې او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هر وخت چې قرنټین پیل شوې ده له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې او دا موضوع سبب شوې چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي. خو د مخابرات وزارت د ټیکې ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهروي اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوي نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې چی په موبایل ټلیفونونو کې کاروو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کانادا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.5 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هووای کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ پنځم نسل به د بشر ژوند ډېر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپل کنټرولېدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G یو له سترو پرمختګونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارد انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل لورته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربلک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون وجه هم ده طالبان حاکمیت ده چې د طالبان د شاهد هر وخت چې زړه وغواړي بندي، هر وخت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض راته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نش کوله چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زاري ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزې غږېږي: د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
د بلخ پلیس و چارواکی وایي چې د چهاربلک، چمتال، شولګری او زاری په نام نسیمو کې د طالبانو د ځپلو په مقصد ډیر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ پلیس وایاند عادل شاه عادل ازدی راډیو ته وویل چې تر عملیات وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغه ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د هوت محل لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامدار کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمنېږي پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنۍ او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړي چې وایي پیکینګ په نومبر کې د ولسمشر په توګه د ده د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
ټرمپ د اپریل په 9مه نیټه د سه شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشري انتخابات وبایلي. ده وویل چې پیکینګ د ده د ولسمشري پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښي دی. د همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په 10مه نیټه د پنځشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې ویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپلو انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا ویروس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور سو، تر اوسه یې تر 1,000,000 زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر 1,600,000 زیات یې وژلي دي. د دې ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ سوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خپرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې ویروس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې دی کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبری کنفرانس کې وویل چې چین د کورونا ویروس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دې ویروس ته له ناسم غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4,600 کسان د دې ویروس له کبله مړه سوي دي او 4,800 مثبتې پیښې ثبت سوي دي.
تاسو له پیغامونو
ځخان زیم د زابل ولایت څخه می تاسو سره شریک نیولې ده. غواړم چې د کورونا په اړه کې یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 4 ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابې زګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټولو خلکو څخه غواړم چې دغه ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیانه خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسوي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري. نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز چې دا علاج وسی او که علاج ونه کړي دغه شکایت سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به له دې مشکل څخه خلاص کیږي. سلام پدرنش.
نوم می عبدل کریم دی د غرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره د کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره د خلک د ولید سره مخ دی. به ساري بم کړي ټول نشي لای مور څنګه زره کوره د هغه روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانی ته بدلو د ورځې به مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسان راوړه. هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ وو وسو نن زر 500 ول سره ته ورسېدل. خلق د ولید سره مخ دی. وروره مور د اشرف غنی څخه دا غواړي چې دا خلکو ته دیر جو بوزي وره رای پر درګاری ور وغورځي او بشتا غوړي دی ور وغورځي. دا خلک چې اولادونه د ولید مل کیږي دا زموږ زختر مقامات د اشرف غنی پورې ورسوله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوسه مساجر ډو ته ستاسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنه. حمیده نظری لکلات پر استول سمس کې لیکي طالبان باید په دې روشه کې پلو یو لارو کې له بارونکو موټرو پیسې ونخلي. خالد افغان لننګرهار لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوښي وي چې جګړه نشي ګټلی. نقیب الله حسنزی لکندهار لکی حکومت په کندهار کې له بیوزلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز خالب لکی بنجان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل له زابل لکی د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اوربند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لکی باید شتمن له بیوزلو سره مرستې وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبه په ورځ پونوسي درواز ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسله وال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبه په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستانی نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک جرمني په لټه کې و. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو، د میرمنو ځانګړی پروګرام او همدارس د کور کلی پروګرام. خو مخکې تر دې چې دې پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکو معلومات ښیي چې دغلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې لنمایي راهیسی چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر دېرش میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلي دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خپاره شوي معلومات ښیي چې یوازې تېره اونۍ څه کم څلور میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږویشت میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تیرو شپږو اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به شلو ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څه کم څلور رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 0.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکېټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګارد وایي د ایرو د سیمه هیوادونه په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال ساري نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لګارد وایي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ د اخی چې اغیز به د دې کال په دوی مروبه کې تر اوس هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
پروژه کې پوجینو کورونیو کې نارینه له ښځو سره تون چلند کوي، سخت خبري ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د ښځو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوی دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دینی منړی خبرونه ته خره خلاص. دینی منړی په دې خبرونه کې با واوري چې ولی یو شمیر کورنۍ نوی راواد شوی ناوی اجباری انزوا یا لټولنی نه ګوخه کې دوه اړپاسي او ان کله کله یې د فلارګنې کړه لا تاګرا تاګنه هم منا کوي. د خبرونه ما وګمې جبر خل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبري واورو چې د خسرګنې لخوا د تاوتری خوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د فلارګنې کړه لا تاګنه محرومي شوې دي. لومړی بعد کندهار ولایت دیوی اوسیدونکو خبري واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پرې خودل کیده چې په پایکی هغه په پلارګنې پسې خفه شوې ده او د خسرګنې لکوره د پلار کورته را تختیدلې ده. قدرمنو اوریدونکو، لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار لکوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندې چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې